که د مازیګر څلور بجې شوې زه سفی ولاست ان اگزام د شمشاد زدران په تخنیکی هم کړی دغه پروگرام تاسو وړاندې کوم. د پروگرام دویم نیمه تر ډیره د ازادي اوریدونکو اونیس پروگرام ته ځانګړې ده. خو په لومړۍ نیمه کې خبرونه او راپورونه اوري. په مهمو راپورونو کې دا دي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د کور په شاوخوا کې لزګونه امنیتي کسان ځای پر ځای شوي. د کابل ګارنیزون وایي دغه کار یې د یو امنیتي پروګرام په اساس کړی او غواړي دغه سیمه تصفیه او تلاشي کړي. همدارس د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د پاکستان د پخواني ولسمشر څرګندونې ثابتوي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړی دی. پرویز مشرف ویلي پاکستان د طالبانو په واسطه د افغان حکومت پر ضد له څو کلونو راهیسې د جګړې میدان ګرم ساتلی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې وروسته یې احمد شیبر وایي دا اوري طالبانو د خیبر پښتونخوا د چارسدې په تنګي سیمه کې نن پر محکمې برید کړی. په دې حمله کې 15 ملکیان او درې حکومتي چارواکي وژل شوي دي. د ایران مذهبي مشر اسرائیل یو جعلي بنسټوباله او د اسرائیل رامنځته کېدلې د تاریخ یو ناوړه فصل یاد کړ چې د ده په وینا باید د خدای په مرحمت وتړل شي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه ناجیه ساپۍ وایي.
سګونو امنیتي ځواکونو له درنو او سپکو وسلو سره د ولسمشر د لومړي مرستیال د کور په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي. یونیسف د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو استازي نن په پاریس کې راغونډیږي ترڅو په هغو هیوادونو کې چې شخړې موجودې دي د ماشومانو د کارونو مخه ونیسي. او د کونړ پر سرکانو، خاص کونړ او دنګام ولسوالیو یو ځل بیا د پاکستاني پوځیانو له لوري واتیا توغندي وشتل شوي. بشپړ خبرونه. لسګونه امنیتي ځواکونه له درنو او سپکو وسلو سره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د کور په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي. دغو ځواکونو د ښاغلي دوستم کور ته غځېدلې ټولې لارې تړلې دي. د کابل د ګارنیزون قومندان ګل نبی احمد زینن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار د شیرپور په سیمه کې د یو امنیتي پلان له مخې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي.
موږ په دوامدار توګه د خپل مسؤلیت له مخې هڅه کوو یو شمېر سیمې چې په اړه یې راپورونه موجود دي په نوبت سره تر تفتیش او ارزونې لاندې ونیسو. په همدې اساس د شیرپور دغه سیمه تر تصفیې او تلاشي لاندې ده.
په همدې حال کې بیا د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو د جنرال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو لپاره سیمه محاصره کړې ده. د ولسمشر لومړی مرستیال په دې تورن دی چې د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی وهلی ټکولی او هغه یې په جنسي لحاظ ځورولی. یونیسف د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو استازي نن په پاریس کې راغونډ شوي ترڅو په هغو هیوادونو کې چې شخړې موجودې دي د ماشومانو د کارونو مخه ونیسي. په کابل کې د یونیسف دفتر لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په پاریس کې نننۍ ناسته یوازې د دې لپاره نه ده جوړه شوې چې د تیرو لسته راوړنو په اړه بحث وشي، بلکې د راتلونکي لپاره په هغو مسایلو بحث ته اړتیا ده ترڅو له ماشومانو په جګړه کې کاروان خسل شي. په خبر پاڼه کې د یونیسف د عمومي مشر انټونی لک له خلې ویل شوی چې په دې نړیواله غونډه کې له افغانستان هم استازیتوب کوي. نوموړي ویلي چې افغانستان هم د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې ماشومان پکې د جنگي شخړو کې ښکیل دي. د کونړ په سرکانو، خاص کونړ او دنګام ولسوالیو یو ځل بیا د پاکستانی پوځیانو له لوري واتیا توغندي وشتل شوې. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي تیره ورځ ناوخته لګېدلې او ډیری خلک یې له خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي. نوموړي وویل چې دغه توغندي تلفات نه لري. او د افغانستان د مرکزی احصایې ادارې نوې موندنې ښیي چې د تیرو دریو کلونو په موده کې د تصمیم نیونې په برخه کې د ښځو ونډه یوازې 1% اضافه شوې ده. د دې ادارې سرپرست شیر محمد جامیزاده نن په دې اړه یوې جوړ شوې غونډې ته وویل چې د سروې په مرکز ولایتونو کې د نږدې 9000 دولتي ادارو، خصوصي سکتور او غیر دولتي موسسو له کارکوونکو سره د مرکو له لارې بشپړه کړي. د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له احمد شیبر څخه اورئ.
طالبانو د خیبر پښتونخوا د چارسدې په تنګي سیمه کې نن پر محکمې برید وکړ. په دې حمله کې 15 ملکیان او درې حکومتي چارواکي وژل شوي دي. شاوخوا لس تنه نور ټپیان دي. تنګي پېښور ته نږدې سیمه ده. د طالبانو جماعت الاحرار ډلې په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. چارواکي وایي چې درې برید کوونکو چې ځان وژونکي واسکټونه یې په تن وو هڅه کوله چې محکمې ته ننوځي، خو پولیسو دوه تنه وویشتل او درېیم یو یې خپل چاودېدونکي مواد د محکمې له ورو سره وچول. یو عیني شاهد په سیمه کې د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل:
زما ملک سجاد نوم دی. چې څنګه دنه شوم نو بار دماکو شوه. دا درې کسانو دوی دنه چې کوم دی د سیول کورس ته ورتللو کوشش کوو، هغې ته یې پرېنه ښودله، هغې پ هلته فایرنګ وکړو، هغې سره بلاس شو.
په پاکستان کې په څه باندې یوې اونۍ کې په ورته بریدونو کې تر سلو ډېر کسان وژل شوي دي. د ایران مذهبي مشر اسرائیل یو جعلي بنسټ وباله او د اسرائیل رامنځته کېدل یې د تاریخ یو ناوړه فصل یاد کړ چې د ده په وینا باید د خدای په مرحمت وتړل شي. په تهران کې د فلسطیني غورځنګ د شپږم نړیوال کانفرنس په ترڅ کې نن آیت الله علي خامنئی وویل چې ټول اسلامي هیوادونه باید په متحد شکل د فلسطیني ولس ملاتړ وکړي. د ایران مذهبي مشر زیاته کړه چې دی د سیونیست رژیم د له منځه وړلو نقشې ویني او د اسرائیل اصلي متحدان په ځانګړې توګه د امریکا متحد ایالات په کمزوري کېدو دي. بلورته ایران په تهران کې د دوشنبه په ورځ د ترکیې سفیر احضار کړ. ایران د ترکیې مشانو پر دې تورونو اعتراض کړی دی چې ویلي دي د ایران اسلامي جمهوریت فرقې شخړو ته لمن وهي او سیمه بې ثباته کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د یکشنبه په ورځ د مونشن نړیوال امنیتي کانفرنس ته ویلي وو چې ایران غواړي سوریه او عراق شیعه کړي او ترکیه په منځني ختیځ کې د دا ډول فرقې تبعیض مخالفه ده. چاوشوغلو پر ایران شغ وکړ چې د سیمه له بې ثباتۍ او ګډوډۍ لاس واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمي وویل: د ترکیې دا ادعا ناسمه ده او په سوریه کې به ستونزې زیاتې کړي. زموږ له لورې دا ادعاوې د منلو نه دي، هغه ردوو. بهرام قاسمي زیاته کړه چې د ترکیې سفیر هاکان تیکین ته یې وویل چې تهران به له زغمه کار واخلي، خو د صبر کاسه هم چې کله ډکه شي بیا څه څه شي. د اذربایجان ولسمشر الهام الیف خپل میرمن مهربان الیف د مرستیال ولسمشر په توګه ټاکلې ده. د ولسمشر الیف د دې ټاکنې بیان نن د اذربایجان د جمهوری ریاست پر ویب سایټ خپور شو. الیف د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې د 2003 کال له اکتوبر را په دې خو هغه وخت ولسمشر شو چې پلار حیدر الیف سخت ناروغ شو. حیدر الیف چې له 1993 کال را په دې خو ولسمشر و، دوه میاشتې وروسته تر دې چې زوی جمهور رئیس شو وفات شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویتالی چورکین له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. ویتالی چورکین په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازی و چې پرون په نیویارک کې مړ شو. په هغه بیان کې چې د کرملین په ویب سایټ پرون ناوخته خپور شو، پوتین د چورکین مړینه د روسیې د بهرني سیاست په برخه کې لویه ضایع بللې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف 48 کلن چورکین د خپل ژوند برخه ګڼلی او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وویل چې چورکین هغه څوک و چې د روسیې او چین ترمنځ په ملګرو ملتونو کې همکاري پراخې کړې. چورکین د 2008 کال په اپریل کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازی ټاکل شوی و.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. د دغه وړاندوینې له مخې راتلونکي 12 ساعتونو بعد د ټولو ولایتونو اسمان شین وي. د کابل د تودوخې لوړه درجه به 10 وي، ټیټه به منفي 1 وي. په هرات کې به د تودوخې لوړه درجه 2 وي، ټیټه به منفي 3. د مزار شریف د تودوخې لوړه درجه به 15 وي، ټیټه به منفي 2. د کندهار د تودوخې لوړه درجه به 11 وي، ټیټه به 2 وي. بامیان چې تر ټولو یخ خودل شوی د تودوخې لوړه درجه به 2 ټیټه به منفي 4. په فیض آباد کې به د تودوخې لوړه درجه 9 وي، ټیټه به منفي 2. او په جلال آباد کې خو بیخي پسرلی دی، د تودوخې لوړه درجه به 20 وي، ټیټه به 15. ښه وخت.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. خبرونه مو واورېدل. د خبرونه په ازادي راډیو .org ویبپاڼه کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال رشید دوستم کور د شاوخوا امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي. د ګارنیزیون قومندان وایي دا امنیتي برنامه ده.
ساعت شیرپور نی قسمتا بری فعلاً مسئله مورد تشکر تلاشی قرار داد.
د ټاپي پروژې د عملی کار د پیل تړون نن افغان حکومت له یوې جرمني کمپنۍ سره لاسلیک کړ.
پرختیا سره نن د خوشی ورځ ده چې د دې لوی ملی او سیمیزي پروژې د پښتلتیا یو لوی ګام اخلو. د تاپی پروژې د کار د پایل موافقې ته به هم لاسلیک کوو.
د ښځو د تصمیم نیونې په اړه د احصایې مرکزي ادارې احصایه کړې ده.
با اساس آماری که ما در سال 1392 داشتیم، فیصدی زنانی که در سطح تصمیم گیری قرار داشته به 9.9% بود.
د پروگرام په دویمه نیمه کې تر ډیره ازادي اوریدونکو ته خبرو. رازول لمړی مطلب ته د ولسمشر د لمړی مرستیال د کور په شاوخوا کې د لسګونو امنیتي کسانو له ځای پر ځای کېدو وروسته د کابل ګارنیزیون د کابل ښار په شیرپور کې یو امنیتي پروګرام بولي. د کابل د ګارنیزیون قمندان جنرال ګلنبی احمدزی د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې سیمې د تصفیه کولو لپاره هڅې دوام لري، خو په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. په ورته وخت کې د جوزجان پخوانی والي احمد اشتی ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو د جنرال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو لپاره سیمه محاصره کړې ده. نور حال ده واسل وسال پر پورت کی.
د افغانستان مشرانو جرګه وای د پرویز مشرف
په بخښنه سره چې د تخنیکی ستونزه و د واسل وسال رپورت به تر څو شیبو وروسته تاسو ته خپور کو، خو اوس د ازادي رادیو بل رپورت تاسو ته خبرو چې بله د وصل وصال رپورت خبرېدو ته چمتو شو. د جنرال ګلنبی احمدزی په وینا د کابل د شیرپور سیمه د دې لپاره محاصره کړې ده چې هلته د دب خبره تصفیه او تلاشي وکړي.
لسګونه پوځي امنیتي ځواکونه چې ویل کېږي د کابل ګارنیزون پورې مربوط دي او سپکې او درنې وسلې لري، د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د کور په شاوخوا کې ځای په ځای شوي دي. د ځواکونو د ښاغلي دوستم کور ته غځېدلې لارې تړلې او خبریالانو ته په سیمه کې د ننوتو او انځور اخیستلو اجازه نه ورکوي. د کابل د ګارنیزون قمندان ګلنبی احمدزی د سه شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یو امنیتي پلان له مخې د کابل شیرپور سیمه تصفیه او تلاشي کیږي.
موږ په دوامداره توګه د خپل مسؤلیت له مخې هڅه کوو چې یو شمیر سیمې چې په اړه یې راپورونه موجود دي په نوبت سره هغه سیمې تر تفتیش او ارزونې لاندې ونیسو. په همدې اساس د شیرپور دغه سیمه تر تصفیه او تلاشي لاندې ده.
له ښاغلي احمدزی څخه مو پوښتله چې آیا دغه امنیتي پروګرام د ښاغلي دوستم د کور د محاصره کولو لپاره نه دی؟ نوموړي په ځواب کې وویل
فکر وکړئ چې موږ یوازې د امنیت ټینګښت راغلي وو او امنیتي تدابیر لرو.
دغه امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د ولسمشر د لومړي مرستیال د کور په شاوخوا کې ځای په ځای کېږي چې عبدالرشید دوستم د کابو څلور میاشتو غیر حاضرۍ وروسته د یک شنبې په ورځ خپل کاري دفتر ته ورغی. د ولسمشر لومړی مرستیال په دې تورن دی چې د جوزجان پخوانی والی احمد اشتی وهله ټکولې او هغه په جنسي لحاظ ځورولې ده، خو جنرال دوستم ته نږدې کسانو دا اداوې تر دې وړاندې رد کړې دي. د ښاغلي اشتی د دغه ادا په تړاو لوی سرنوالۍ په دې وروستیو کې د ښاغلي دوستم د نهو ساتونکو د نیولو حکم صادر کړی. ښاغلی اشتی وایي جنرال دوستم د حکومت د ارادې خلاف یو ورځ وړاندې خپل دفتر ته ورغله چې له همدې امله افغان پوځیانو کور محاصره کړی تر څو نه ساتونکي ونیسي.
تاسو به لیدلي وي چې جنرال دوستم تېره ورځ نږدې شپږ بجې ماښام خپل دفتر ته لاړ او د حکومت د ارادې خلاف یې غوښته چې خپلو هغو پلویانو ته چې خپلې روحیې بایللې وي خپل زور وښایي. له همدې امله د حکومت غبرګون جدي شو او کور شاوخوا یې په جدي ډول تر محاصرې لاندې.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي د ولسمشر په لومړي مرستیال لګېدلي تورونه له قانوني لارو څېړل کېږي. د ښاغلي دوستم د کور شاوخوا ته د امنیتي ځواکونو د ځای په ځای کېدو په اړه د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند داسې وایي.
کومه حقوقي ادعا چې یو کس یا شخص لري له قانوني لارو تر تعقیب لاندې دي او د دواړو لوریو په همکارۍ دوام لري. خو دا چې وایي کور محاصره دی په دې اړه له امنیتي مسؤلینو وپوښتئ چې حقیقت لري او که نه.
اخوا د ولسي جرګې غړی او د جنبش ګونویان بشیر احمد تیانج د ولسمشر د لومړي مرستیال د کور په شاوخوا کې د امنیتي ځواکونو ځای په ځای کېدل یو معمولي امنیتي پروګرام بولي. خغلی تاینج وایي کوم امنیتي ځواکونه چې د سه شنبې په سهار د خغلی دوستم د کور شاوخوا ته راغلي وو بیرته خپلو مرکزونو ته تللي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه ده افغانستان د مشرانو جرګې داری پلاوی وایي د پاکستان د پخواني ولسمشر څرګندونې ثابتوي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړی دی. د دې جرګې لومړی مرسیال فرهاد سخی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د ډیورند کرښې د رسمي پیژندلو په هدف له طالبانو څخه د افغان حکومت پر ضد کار اخیستی. د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف ویلي پاکستان د طالبانو په واسطه د افغان حکومت پر ضد له څو کلونو راهیسې د جګړې میدان ګرم ساتلی دی. مخکې له دې چې په دې اړه د خان محمد سیند رپورټ تاسو ته خپور کړل، تاسو غوښتنه کوو چې په همدغې موضوع چې د پاکستان او افغانستان د وروستیو مسایلو راپورته شویو لانجو په اړه باندې او همداراز په ځینو نورو مهمو امنیتي موضوعګانو که خپل نظریات له موږ سره شریکوي او که له ننګرهار او یا کونړ هم له موږ سره تماس ونیسئ ډیر به ښه شي. خپل نظریات راسره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 0909203540 او 0908225. له څلور نیمو بجو مخکې ستاسو ټلیفونونه ته په انتظار یو، په همدغو موضوعګانو له موږ سره خبرې وکړئ. اوس د خان محمد سیند رپورټ ته غوږ دو.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د پرویز مشرف څرګندونې د افغانستان دغه همیشنۍ ادعا چې پاکستان د تروریزم ملاتړی دی په حقیقت بدلوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل هڅه کړې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او د خپلو ګټو په خاطر د ترهګرو ډلو په واسطه زموږ په هیواد کې جنګ تود وساتي.
هر وقت پاکستان در کنار مردم افغانستان بوده به هر خواست
پاکستان هیڅ کله د افغانستان د خلکو ترڅنګ نه وو او په یو ډول یې غوښتي چې خپلې ګټې خوندي وساتي. دویم دا چې هیڅ کله وفادار نه وو او خبرې یې نړیوالو ته د منلو نه دي، ځکه چې په نړیواله کچه د ترهګرو سترې ځالې په پاکستان کې دي او نړۍ هم پر دغې موضوع پوهېدلې ده.
د پاکستان پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف ویلي چې له 2000 لومړي کال وروسته پاکستان د افغان حکومت پر ضد د طالبانو ډلې له سره تنظیم او تجهیز کړي دي. پرویز مشرف د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان د افغانستان د زیانمنولو لپاره له طالبانو څخه کار اخیستی او د ده په خبره دا د دې لپاره چې د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د هند ملاتړ کاوه او دا کار د پاکستان په ګټه نه و. پرویز مشرف دا هم ویلي چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې ملاتړ کړی دی. مشرف د افغانستان د ملي یووالي حکومت ته اشاره کړې او ویلي دي چې له اشرف غنی سره باید هر اړخیزه مرسته وشي او دا ځکه چې اشرف غنی په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره وروستۍ هیله ده. هڅه مو وکړه چې په دې هکله د افغان حکومت نظر ولرو، خو افغان حکومت دومره وایي چې دا ډول څرګندونې رسمي نه دي، د همدې له امله نه غواړي چې په اړه یې خبرې وکړي. اوس چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې شوي، دا ډول څرګندونې څه مفهوم بیانولی شي؟ آیا پاکستان له کابل سره د اړیکو رغول غواړي او که غواړي چې په روانو حالاتو کې د نړیوالو ذهنونه بدل کړي؟ په دې اړه د سیاسي چارو پوه بشیر بیژن وایي
باور مې است که پاکستان
زما باور دا دی چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو په ښه کولو فکر نه کوي، بلکې د پاکستان هڅې د سیمې او له سیمې څخه بهر نورو هیوادونو ته دي چې چلابګیری وکړي او خپلو جنایتونو ته ادامه ورکړي.
د ښاغلي بیژن په خبره د افغانستان خلک باید وپوهیږي چې طالبان هم د هیواد په ښېګڼه فکر نه کوي، بلکې د افغانستان د خلکو د تباهۍ، بربادۍ او وژنو لپاره هڅې کوي. د وی په کار ده چې د افغان حکومت مشران هم په هیواد کې د پاکستان د لاسوهنو په اړه نړیوالې ټولنې ته موجود اسناد او شواهد وسپاري تر څو د افغانستان د خلکو حقانیت ثابت شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي د تیرو لسو کلونو په اوږدو کې په ټوله نړۍ کې 15,000 ماشومان د هغو وسلوالو ځواکونو او وسلوالو ډلو څخه ژغورل شوي چې غوښتل یې دغه ماشومان استخدام کړي. په جګړه کې د کوچنیانو د خوندیتوب په اړه په پاریس کې نن یو کنفرانس جوړ شو چې پکې د افغانستان په شمول د نړۍ 105 هیوادونو استازیو ګډون درلود. د پاریس نړیوال کنفرانس هدف په جګړه کې د ماشومانو خوندیتوب او د هغه لارو چارو لټول دي چې دا فعالیت په نړۍ کې نور هم پراخ کړي. ملالی بشیر په دې اړه جزئیات راټول کړي.
مننه ستانکزی صاحب. اورو چې د 2008 کال په فبروري میاشت کې په پاریس کې د یو نړیوال کانفرانس پر مهال د پاریس ژمنو په نوم له وسلوالو ډلو څخه د کوچنیانو د ژغورلو په مقصد د نړیوالو اصولو او کړنلارو په اړه موافقه وسوه. د پاریس د ژمنو د لسمې کلیزې لمانځلو په مناسبت د یادې غونډې مشرانو د سې شنبې په ورځ چې نن دی یو ځل بیا وغوښتل چې کوچنیان باید په جګړو کې ښکیل نه کړای سي. د پاریس په کانفرانس کې د افغانستان په ګډون 115 هیوادونه برخه اخلي. د عمومي رئیس انتونی لیک وایي لس کاله وړاندې نړیوالو د ماشومانو لپاره ژمنه وکړه او د هغو ژمنو په عملي کولو سره له 15,000 کوچنیانو سره مرسته سوې ده چې د یوه نوي او ښه ژوند د بیا پیلولو فرصت ولري. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د کوچنیانو د ژوند په تغییر او هغوی ته د ښه چاپیریال رامنځته کولو په برخه کې یې پرمختګ کړی دی. اعلامیه په افغانستان کې د کوچنیانو د ژغورلو په برخه کې هغو ګامونو ته اشاره کوي چې د څو کلونو په اوږدو کې عملي سوي دي. د بېلګې په توګه په 2011 کال کې افغانستان په دې اړه کاري پلان لاسلیک کړ. په 2014 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د کوچنیانو د استخدام د مخنیوي پلان لاسلیک کړ. په 2015 کال کې د عمر ارزونی د ملي لارښود تایید وکړ او د 2015 کال په فبروري میاشت کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو لخوا د قانون په عملي کېدو سره په امنیتي ځواکونو کې د کم عمر کوچنیانو ګمارل جرم وباله. په افغانستان کې د یونیسف استازي عادل خزر د پاریس په کانفرانس کې د افغانستان د استازي ګډون وستایه او وی غوښتل چې د کوچنیانو د خوندیتوب لپاره باید نور جدي ګامونه هم پورته شي. د یونیسف د معلوماتو له مخې په 2014 کال کې ملګرو ملتونو راپور ترلاسه کړ چې تر 1200 ډیر ماشومان په جګړو کې په دندو ګمارل شوي دي. په 2014 کال کې 3521 ماشومان په جګړو کې تلفات لیدلي چې له دې ډلې 903 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 2509 کسان یې ټپیان شوي دي. دا شمېر د 2015 کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي. د همدې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو له لاسه 50% کوچنیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاریس نړیوال کانفرانس هدف په جګړه کې د ماشومانو خوندیتوب او د هغه لارو چارو لټول دی چې دا فعالیت په نړۍ کې نور هم پراخ کړي.
له ډیره زیاته مننه کوم مرالی بشیر و چې په پاریس کې د رواني غونډې په اړه موږ ته معلومات راکړل. البته دا غونډه په جګړو کې د ماشومانو د خوندیتوب په هدف جوړه شوې ده او په هغو راپورونو هم تحقیق شوی چې ویل کېږي په لسو کلونو کې په تیرو لسو کلونو کې په ټوله نړۍ کې 15,000 ماشومان له وسلوالو ځواکونو او وسلوالو ډلو څخه د جلب جذب په برخه کې هغوی راژغورل شوي دي او دوی غواړي چې د دغه کنفرانس په څیر له نورو غونډو له لارې د دغه سو فعالیتونو مخه ونیسي چې ماشومان لیکو ته د وسلوالو ځواکونو جذب نشي. اوس هم ورزو د ښځو په اړه یو راپور ته. د افغانستان د مرکزي احصایې ادارې موندنې ښیي د تیرو دریو کلونو په موده کې د تصمیم نیونې په برخه کې د ښځو ونډه یوازې 1% اضافه شوې ده. د دې ادارې سرپرست چې د سې شنبې په ورځ په کابل کې له رسنیو سره د سروې موندنې شریکولې وویل دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه ښځې تشکیلوي او حکومت هم د هغوی پر وړاندې ټینګار کړی. یوسف خان ځدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مرکزی احصایې ادارې د دریمې سروې موندنې ښیي چې د تصمیم نیونې په برخه کې د افغان میرمنو ونډه خورا کمزورې ده. د ادارې د سې شنبې په ورځ د تصمیم نیونې په برخه کې د ښځو او نارینه ونډې تر نامه لاندې د ترسره شوې سروې نتیجې له رسنیو سره شریکې کړې چې ښیي د 1492 لمریز کال راهیسې د ښځو ونډې شاوخوا 1% ډیروالی موندلی ده. د یادې ادارې سرپرست شیرمحمد جامیزاده وایي دا سروې په مرکز او ولایتونو کې د نږدې 9000 دولتي ادارو، خصوصي سکتور او غیر دولتي سو له کارکونکو څخه د مرکو له لارې بشپړه کړې ده.
باساس امور کې ما در سال 1392 داشتیم
دی وی د غشمیرو لمخې چې مونږ په کال 1492 مریض کال کې لرل د تصمیم نیونې په برخه کې د خزو فیصدی 9.9% خودله، خو په دې سروې کې دا 10.5% ته لوړه شوې چې د دریو پخوانیو کلونو په پرتله یو نسبی زیاتوالی ښیي. په داس حال کې چې د څو چنده زیاتوالی هیله کېدله
د
سروې خپور شوی ګراف ښیي چې یادو دریو بنسټونو بیا غیر حکومتي موسسې هغه ادارې دي چې د میرمنو ونډه پکې ډیره، خو په ټولو دریو برخو کې بیا ډیره برخه یعنی 9.5% ونډه د نارینه وو تشکیلوي.
له دې وړاندې د ښځو د حقونو بېلابېلو ټولنو د تصمیم نیونې تر کچې د ښځو پر ونډې ټینګار کړی او ویلي دي چې د ټولنې د نیمایي نفوس سره سره د تصمیم نیونې په برخه کې د ښځو ونډه ډېره کمرنګه ده. په همدې تړاو د ښځو د سیاسي حقونو غوښتونکي ډلې یوه میاشت وړاندې افغان حکومت ته د 1100 تکړه ښځو لیست وسپاره چې باید په لوړو بستونو یې په دندو وګماري. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې دا وخت سربېره پر دې چې لسګونه ښځې د ملي شورا د غړو په توګه فعالیت لري، څلور ښځې د وزیرانو او اته نورې د مرستیالانو کچې بوختې دي او هڅه کیږي چې نورې ښځې هم په مهمو ځایونو وګمارل شي. د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي چې د ښځو د ونډې په تړه وروستۍ خپرې شوې سروې اندېښمن کړي، خو دا شمېرې دوی عملي کار ته هڅوي. د دې وزارت د پالیسۍ مرستیال سپوږمۍ وردک:
زه خوشینه یم هغه ارقام چې اعلانېږي واقعا موږ ته ډېر د تشویش وړ دي او ډېر موږ متوجه کوي، همچنان چې موږ باید په وړاندې کې ډېر زیات کارونه په دې اړوند ولرو چې څنګه موږ وکړای شو چې د ښځو ونډه د تصمیم ګیرۍ په سطحه کې لوړ کړو.
افغان حکومت د تصمیم نیونې په برخه کې د ښځو د ونډې کچه 30% ټاکلې او وایي چې په دې برخه کې لا هم هلې ځلې روانې دي. د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ وایي امنیتي ستونزې، بې سوادي، حقونو ته نه پاملرنه، د ښځو پر وړاندې زیاتېدونکی تاوتریخوالی او حتی په ادارو کې غیر سالم چاپېریال هغه څه دي چې د ښځو پر کاري برخه یې منفي اغېزه کړې ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ازادي راډیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. موږ په ژوندۍ بڼه په ویب پاڼې هم اوریدلی شئ. همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د خبرونو د ترلاسه کولو ښه مرجع ده. اوس په هم ورسو کونړ ته. په کونړ کې زموږ خبریال روح الله انوري رپورټ چمتو کړی او په خوا یې هم په دې اړه رپورټونه راکړي. په تیرو څو ورځو کې چې په کونړ کې په سرحدي سیمو کې د پاکستان له خاورې د ډیورنډ کرښې له هاخوانه راکټي حملې شوې دي. البته دا حملې په همدغو وروستیو څو ورځو کې شوې، یعنی 15-16 ورځو کې، وروسته له هغه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لانجو زور اخیستی دی او د ملامتۍ گیمونه روان دي. یعنی پاکستانی چارواکي، افغان چارواکي او تور لګوي چې په افغانستان کې هغه ډلې فعالیت کوي چې د دوی په خبره په وروستیو کې په لاهور او سند کې حمله کړې دي، او داسې ویل کېږي چې له همدغه خاطر نه هم په دې وروستیو کې لانجې زیاتې شوې دي او د هغه هیواد له خاورې په افغانستان راکټونه وشتل کېږي. دا چې په کونړ کې څه تیریږي او عملا اوس څه روان دي، په کومو سیمو کې دغه راکټې لګېدلې دي، روح الله نوري ته به غوښ شو مهرباني وکړي. انوري صاحب
من نه سره یې سم زه هم دا شیبه د سرکانو ورسواری څخه راغلم. مالته د مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی سره تللی وم. هغوی څه مرستې ویشلې په دغه څوک چې بې کوره شوي دي دغو ډزو له امله 15 کورنۍ په دغه 3-4 ورځو کې د خپلو کورونو نه راوتلې وي، خپلو کورونه یې پرېښي د ډزو له امله، چې په هغې کې اتو کسان یو زنانه یو سړی پکې وژل شوي وو. هغوی سره ما خبرې وکړې. هغوی وایي چې د دوی په کورونو باندې دا څو ورځې سر په سر باندې ډزې کېږي او دوی مجبور شو چې خپل کورونه پرېږدي. د کونړ امنیه قومندان جمعه ګل همت وایي چې په 13-14 ساعتونو کې واتې مرمۍ د پاکستان د خوانه د کونړ خاص کونړ ولسوالۍ سرکانو او په دانګام ولسوالۍ باندې راغلي دي. دلته چاودنه دي خو چاته پکې مالی ځانی زیان نه دی اوخته، بلکې یو شمیر کورونه ویجاړ کړي دي او خلک د خپل کورونو پرې خودو تاړ کړي. څنګه
له ډیر زیاته مننه کوم. په کونړ کې زموږ خبريال روح الله انوري و چې د وروستیو راکټي حملو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. اوس هم ځین اوریدونکو ته غوږ دو چې په خوا مترې غوښتي و چې موږ ته د زنګ را ووهي له 4:30 مخکې او په همدغو راکټي حملو او ځین نور امنیتي ستونزو د موږ سره خپل نظر شریک کړي. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلې او بیا لنډ نظر راته ووایي چې په دې اړه باندې.
خبر خدا دا چې پاکستان د اوله نه تر اخره پورې د افغانستان خاورې تر فشار لاندې نیولې ده او د افغانستان خلک یې تر خپل تعدید لاندې نیولي دي. په سیاسي ډګر کې، په نظامي ډګر کې د دوی هغه متحدین، هغه طالبان چې دلته په افغانستان کې جنګېږي، هغه هم د ناکامۍ سره سخت مخامخ دي او خپله پاکستان هم تر سخت سیاسي فشار لاندې دی، د داخلي او خارجي کړنو له خوا نه. اوس غواړي چې د افغانستان خاوره تر بریدولار دی ونیسی او د خلکو ازهام لدې نوالوي او د افغانستان حکومت په یو نایلان سوي جنگ کې ښکیل
د افغانستان
خلکو نه مهیله او امیدداد دی چې ټوله باید متحد د پاکستان په مقابل
کې کور ودان ژوندي اوسي. بل اوریدونکو ته ورزو خپل نظر راته وایي لطفا لنډه توګه باندې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
مهرباني
خپل د لاحد د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ نه تاسو سره د ټلیفون وکړ خیما ما تاسو ته پښتون د برنه د زده کوشش کوم چې پرې
کې. مهرباني خپل لاند نظر راته وایي. bale bale موږ تاسو غاغورو. مهرباني خپل لاند نظر راته وایي لطفا.
سلامات زه دا پاکستان چې دای په پاکستان چې دای همیشه مونږ او تاسو باندې دا ظلم کړی او دین آباد هم کوي. زه خپل دولت مردانه دا یو پیغام لرم چې خپل د اختلافات پس مګر
بله اوریدونکو چې د وروستیو راکټي حملو په اړه باندې لمک سره خپل نظر شریکو. اوس ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته چې احمد شیبر راټول کړي.
په لسکونو امنیتي ځواکونو نن په کابل کې له درنو او سپکو وسلو سره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د کور شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي. دغو ځواکونو د جنرال دوستم کور ته غځېدلې ټولې لارې هم تړلې دي. د ټاپي پروژې د عملي کار د پیل هوکړه لیک نن د افغان ولسمشر اشرف غني په حضور کې په ارګ کې لاسلیک شو. طالبانو د خیبر پښتونخوا د چارسدی په تنګي سیمه کې نن پر محکمې برید وکړ. په دې حمله کې 15 ملکیان او درې حکومتي چارواکي وژل شوي او شاوخوا لسنه نور ټپیان دي. د ایران مذهبي مشر اسرائیل یو جعلي بنسټ وباله او د اسرائیل رامنځته کېدلې د تاریخ یو ناوړه فصل یاد کړ چې د په وینا باید د خدای په مرحمت وتړل شي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف خپل میرمن مهربان الیف د مرستیال ولسمشر په توګه ټاکلې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویتالی چورکین له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. چورکین پرون په ملګرو ملتو کې د روسیې استازی و چې پرون په نیویارک کې وفات شو.
احمد شي برمننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه یو ویل. د خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو باندې لیدلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې سهار ګل امیرزی جوړ کړی.
سلام دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ درې مسیالي دوام لري. دغه 500 ورځ سیالي د زیمبابوې په هراري ښار کې ترسره کیږي. د لوبي پچا زیمبابوې وګټله او د توپهنی پریکړه وکړه. افغانستان تر اوسه په دغو سیالیو کې دوه سیالۍ د 200 او 450 منډو په توپیر ګټلې دي. دغه سیالۍ د کرکټ د نړیوالې شورا په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د فبروري په 26مه به پای ته ورسیږي. په پام کې د چې د افغانستان د شاهین اسماعیل لوبډل سبا د نیپال د مانانا لوبډل سره د سیالي ډګر ته ووزي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسول سید علي کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به سبا د افغانستان په وخت د ورځې په 12 بجو او 1:30 دقیقو د بنگلاديش په چیتاګونګ لوبغالي کې ترسره شي. شاهین اسماعیل لوبډل د شیخ کمال په نړیوال جام سیالیو کې په خپل لومړنۍ سیالۍ کې 3-1 پر وړاندې ماته خوړلې وه. او په پام کې چې در روان جمعې په ورځ د افغانستان د موتای لیگ په سیالیو کې د هیواد د شلو تنو لوبغاړو ترمنځ سیالي ترسره شي. د افغانستان د موتای فدراسیون د رسنیو مسول علي ظفر عاطفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د موتای دغه سیالي په کابل کې پیلېږي. دغه سیالي د موتای د پرمختګ په هدف د ځوانانو نو ځوانانو او نجونو ترمنځ ترسره کیږي. خو وخت
ازادي رادیو نمو د سپورت نړۍ مهم خبرونه واوریدل. خو د کرکټ په اړه به تازه جزئیات تاسو ته درکړم. هغه دا چې افغانستان له غرمې وروسته بیا لوبه پیل کړې ده. البته د غرمې ډوډۍ هلته په زیمبابوې کې وه چې وقفه وه. افغانستان د زیمبابوې لخوا د 109 منډو د هدف د پوره کولو لپاره بیټنګ پیل کړی دی. تر اوسه یې په 19 اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 80 منډې کړي. لا 500 منډو ته ضرورت لري په شپږو وکټو کې. که دا لوبه افغانستان وګټي نو د 500 ورځنیو لوبو سیریز به وګټي، ځکه چې تر اوسه یې دوه مخکینۍ لوبې هم ګټلې دي. اوس هم ورزو یو راپور ته د جرمني یو کمپنۍ غواړي د افغان حکومت په مرسته د ټاپي پروژې د ډیزاین او انجینرۍ سروې د افغانستان په خاوره کې پیل کړي. د دغې پروژې د ډیزاین او انجینرۍ د کارونو د پیل هوکړه لیک د سې شنبې په ورځ د افغان ګاز مسؤلینو
او جرمنی کمپنی لوري د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. د ولسمشر سلاکار همایون قیومی د ټاپی پروژې د ډیزاین د پرانیستې په مراسمو کې دا پروژه ډیره ګټوره یاد کړه. نور حال د اکرام الله اکرام پر رپورت کې.
افغان چارواکو د ټاپی پروژې د ډیزاین او انجینري کارونو پیلول په دې پروژې کې د داخلو هیوادونو د نخلولو لپاره یو مهم ګام وباله او ټینګار یې وکړ چې د دې پروژې د بشپړولو لپاره هلې ځلې دوام لري. په زیربنای چارو کې د ولسمشر سلاکار همایون قیومی د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د ټاپی پروژې د ډیزاین او انجینري کارونو د تفاهم لیک د لاسلیک په مراسمو کې وویل د دغه پروژې د بشپړېدو په صورت کې به بې ساري اقتصادي پرمختګونه رامنځته شي.
نن د خوشی ورځ ده چې د دې لوی ملي او سیمیزي پروژې د پرپلتیا یو لوی ګام اخلو. د ټاپی پروژې د کار د پایل موافقه د په هم لاسلیک کوو. دا پروژې نه یوازې د ګاز نلیکه ده چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند نشلوي، بلکې دا د نوري فایبر لپاره یو اقتصادي دهلیز ده چې څلور واړه هیوادونه او بلاخره دا هیوادونه له اروپا نه نشلوي.
د ټاپی پروژې د ډیزاین او انجینري کارونو د پیل په مراسمو کې د افغان چارواکو سربیره د ترکمنستان، پاکستان او هند سفیرانو هم ګډون کړی و. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژې سروې، ډیزاین او انجینري کارونه د جرمني شرکت ILF په غاړه لري او افغان دولت ژمن دی چې د امنیت په ګډون په بیلابیلو برخو کې ورته اسانتیا رامنځته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر غزاله حبیبی اروای د ټاپی په اړه بحثونه پیل شوي او دغه پروژه به په دوو پړاوونو کې بشپړه شي. هغې وویل د پروژې لومړی پړاو چې په یو کال کې به بشپړ شي د پروژې امنیت، د پروژې مطالعاتي برخه، ماین پاکونه او د ځمکې استملاک پکې شامل دي. د نوموړي په خبره په دوهم پړاو کې چې درې کاله وخت نیسي د پروژې اساسي کارونه به پیل شي، خو اوس د افغان ګاز تصدۍ په دې برخه کې د کارګرانو او ماهرینو د روزنې چارې پیل کړي دي. د ټاپی د ګازو د نلیکې پروژه تیر کال د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د مشرانو په ګډون د ترکمنستان په اشخاباد ښار کې رسمن پرانستل شوه. د ګازو دغه نلیکه چې 1800 کیلومتره اوږدوالی لري، 215 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې تیریږي. د دې پروژې په عملي کېدو سره به هر کال 3.5 میلیونه متره مکعب ګاز له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدول شي. د ترکمنستان لخوا د ټاپی پروژې د ګازو د لېږدولو مشر مراد امانوف د دې پروژې د ډیزاین او انجینري کارونو د پرانیستې په مراسمو کې د ټاپی پروژې د پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل او ټاپی د ټولنیز ثبات لپاره مهمه پروژه یاده کړه.
په اوس وخت کې ترکمن ګاز یو شمېر کارونه خلاص کړي او د انجینري او ډیزاین اسناد یې بشپړ شوي دي. د افغانستان ملاتړ ډېر مهم دی. د سیمې د هیوادونو ترمنځ همغږي ډېره مهمه ده. د دې په خاطر چې کومه تخنیکي نیمګړتیا رامنځته نه شي، پروژه باید د موافقتنامې په بڼه بشپړه شي.
هغه د ترکمنستان په نمایندګۍ وویل هیواد د دې پروژې د تطبیق لپاره ژمن دی او د دوی شرکت د مالي مسایلو په اړه خپلې مشورې پیل کړې دي. بل لور ته د اقتصادي چارو افغان کارپو عبدالله واحد یار د دغه پروژې د ډیزاین لپاره د امنیت په تامین ټینګار وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د هغو سیمو د اوسیدونکو همکاري جلب کړي چې د گازو دانه لیکه ورسخه تیریږي. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له آزادی رادیو نه.
د خوست خلکو د نیالګیو کینول پیل کړل او په دې توګه پسرلی ته هرکلی وایي. د خوست د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال تر شپږو لکو پورې د نیالګیو د کینولو پروګرام لري. بل لور ته د خوست خلک وایي که حکومت د نیالګیو ساتنې او پاملرنې ته او پالنې ته پاملرنه ونه کړي، نو د تیرو کلونو په شان به د دې نیالګیو کینول هم یوازې یو نمایشي کار وي. نجیب الله لوخیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
خوست چې نسبتا معتدل آب و هوا لري او شمی ډیر سوړ نه وي، نو سپرلی هم د سړو سیمو په پرتله مخته راځي او خلک یې د نوروز تر شپو ورځو نیالګي کینوي. د دې پسرلي د نیالګیو د کینولو اول پروګرام د دوشنبې په ورځ د کرنې ریاست لخوا د خوست ښار د میلمکوټ له تاریخي بڼه پیل شو. د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت آزادۍ راډیو ته وایي چې د دوی اداره سږني سپرلي کې د خوست په بیلابیلو سیمو کې له 5 تر شپږو لکو پورې د نویو میوه لرونکو او زینتی نیالګیو د کینولو پروګرام نیولای دی.
په خوست کې د دغه کال د نیالشانی کمپاین رسمن د میلمکوټ تاریخي باغ څخه پیل کړ. موږ به ان شاء الله پنځونه تر شپږ لکو په حدودو کې مختلف نیالګي چې هغه هم مثمر او غیر مثمر وي، دا به ان شاء الله د خوست په ګډ ګډ کې ان شاء الله دا وکړو.
د خوست د کرنې ریاست لخوا د نیالګیو د کینولو په حشر کې د بیلابیلو حکومتي او غیر دولتي ادارو کارکوونکو، مدني فعالانو او ځوانانو برخه اخیستې وه. مدني فعال عبدالولي عادل وایي چې د نیالګیو د کینولو په شان د هغې د ساتلو او پالو لپاره هم باید یو خپل پلان جوړ شي.
غږ مو په مسولینو دا ده چې کینوال هر ځل کېږي د دې ساتنه وشي، د دې پالنه وشي، په واخو بشي تر څو دغه خوست افغانستان نو زرغون شي او ګللای شي.
د خوست ولایتي شورا غړی نورشان اورنی وای هر سیموال ته باید دي چې د خپل چاپریال د سمسورتیا او ښکلا لپاره لاقل یو نیالګی کینوي.
هر خوستمشته ځوان، هر خوستمشته مشر باید یو نیالګی په خپلو پټو کې، په خپلو جوسونو کې، په خپلو باغونو کې کینو ترڅو موږ خوست سمسور کو، ترڅو موږ خوست زرغون کو او د خوست سفریال خولای کړو.
بل لوري ته د حکومت لخوا د نیالګیو ساتنې او پالنې ته د نه پاملرنې په باب د خوستوالو اندېښنو په ځواب کې خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر وایي چې دا ځلې په دې اړه ځینې اقدامات په پام کې نیولي دي.
دې ونو چې لکېږي هغې ساتنه به کوو، په دې کې په شپږ نوي کې مونږ پلان ده د تلویزیون تپې دپاره او د سره څنګ ته تفریح غونډۍ ته چې دې ته به مونږ سولر سیستم په ذریعه یوه لویه ذخیره جوړو، هغه به اوبه به ورته ورکوي.
ټاکل شوی په راتلونکو څو ورځو کې د خوست ښار په مربوطاتو کې د نیالګیو د کینولو درې ورځنی حشر ترسره شي. یو شمېر مدني بنسټونه او خپلواک شخصیتونه له مخکې په خپلو لګښتونو د نیالګیو په تیارولو بوخت دي تر څو یاد نیالګي عامه ځایونو، ښوونځیو، روغتونونو، پوهنتونونو او نورو ټولګټو ادارو ته د لګولو لپاره په اختیار کې ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د جمهوری ریاست مرستیال وی ولسمشر ډونالد ترامپ تمه لري ناټو به د کال تر پایه د خپل دفاعي لګښت د زیاتولو په مسله کې رښتینی پرمختګ وکړي. د اوکراین په چارو کې د روسیې له مداخلي وروسته د ناټو مشرانو په 2014 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې خپل دفاعي لګښت زیات کړي او د دې تړون هر غړی د خپل سړي سر عاید 2% کې دفاعي چارو ته ځانګړی کړي. خو تر اوسه پورې د ناټو 15 هیوادونه دې هدف ته رسیدلي. دې کار د متحده ایالاتونو د نوې ادارې عکس العمل پارولی دی. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي جمهور رئیس ټرمپ تمه لري چې ناټو به د روان میلادي کال تر پایه د خپل دفاعي لګښت د زیاتولو په موضوع کې رښتینی پرمختګ وکړي. د ناټو غړو هیوادونو په 2014 کال کې وروسته تر هغې چې روسیې په اوکراین کې مداخله وکړه د خپل دفاعي لګښت پر زیاتولو موافقه وکړه. مایک پینس د دوشنبه پر ورځ په بروکسل کې ویل د امریکا ولسمشر او خلک تمه لري چې ناټو به پر خپل ژمنه عمل وکړي او زموږ د ګډې دفاع لپاره به لا نور کار وکړي. د امریکا ولسمشر پر ناټو انتقاد وکړ او دا تړون یو خنډ بللی دی. ډونالډ ټرمپ دغه راز د ناټو پر هغو غړو انتقاد کړی چې نه دي توانېدلی خپل د سړي سر عاید 2% کې د دې تړون په دفاعي چارو مصرف کړي. د سپینې ماڼۍ مرستیال د ناټو غړي مخاطب کړل او وویل که پلان لرئ چې دې هدف ته ورسیږي نو خپلې هڅې ګړندۍ کړئ، او که پلان نه لرئ نو یو پلان جوړ کړئ، اوس د عمل وخت دی نه د خبرو. مایک پینس انتقاد وکړ چې د ده په خبره د ناټو یو شمېر غړي هیوادونه پر دفاعي چارو د خپل سړي سر عاید 2% کې لګولو لپاره اصلا هیڅ پلان نه لري.
In 2014, all 28 members of the NATO alliance declared their intention to move.
2014 میلادي کال کې د ناټو اته وشتو غړو هیوادونو ژمنه وکړه چې د وی لسیزه پترس کې به په دفاعي چارو کې د خپل سړي سر عاید 2% کې مصرف کړي. ولسمشر ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال په وار وار دا ویلو چې دا بار او مسؤلیت د ناټو د غړو ترمنځ په عادلانه ډول نه دی وشل شوی او دا مسأله باید نوره پای ته ورسیږي. متحده ایالات، برتانیا، پولند، استونیا او یونان د ناټو هغه غړي دي چې د دې تړون په دفاعي چارو کې د خپل سړي سر عاید 2% کې زیات کړی دی. په همدې حال کې د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک په بروکسل کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره تر کتنې وروسته ویل دا ټولنه له یوې موټې اروپا څخه د امریکا په ملاتړ حساب کوي. مایک پینس د هغه څه پر وړاندې چې هغه د روسیې لخوا د اروپا د پولو د بیا ترسیم هڅه وبلله له اروپایي ټولنې څخه د متحده ایالاتو پر ملاتړ ټینګار وکړ.
مننه چې تر دې دمو پروګرام واورید. اوس هم د ازادي اوریدونکو پروګرام ته غوږ شئ.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی لکه چی تاسو طول خبری است تیرونی تر دیر در رسنیو او در طول افغانستان درد او در بحثوار موضوع در پاکستان لخواد افغانستان پر خبر را کتی بریدونه و چی در غونه استاسو دوستانو هم دیر نظرون او رندیزون را رسیده لیدی چی در هم دی را کتی بریدونه پرده و زی هم پا امانت سر در تخبرون بیا با استاسو در پشتونو در جواب اول لپره در چرواکو نظر هم آوری لمره در زبل ولایت خده واریدون که نظر آورو.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت څخه افغان ولسوالۍ مې اړیکه نیولې ده. څرنګه دا د افغانستان په خاوره باندې د پاکستان له خوا راکټونه وورېږي او د افغانستان خلک ولې چپ پورته ناست دي؟ موږ ټول ولس باندې د پاکستان د کفارو له لاسه د پنجابیانو کرغیړانو له لاسه ماینونه او ګمان راوري راکټونه خوندې او مندې او ماشومان هم ځورېږي. که خدای کول زه په خپله لخاک افغانه خبره کوم دغومره قدرت او طاقت او توان لرمه چې زه اوس دلته خبره وکړم تر 1500 کسه زه درته ولاړ یم. خاص د خاک افغان د ولسوالۍ درځم زه په خپل دوی سره جنګ کوم. نیغ په نیغه د افغانستان خلک کله دغومره بې غیرت او کله دغومره کمزوري و. سلام به احترام.
سلام لوګر ولایت اجر اسلامي خبرې کوم. د پاکستان په دې ناوړه عمل باندې موږ ټول ولس کمنډوی یو، ملي پوځ یو، ملي وړي یو. موږ سره دې وسیلس آل خبرې اشرف غني وکړي نور موږ یو او جنګ کې تاسو په باندې ولې خبرې نه کوي وسره.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کرینا ګلدین تاسو سره په تماس کې زړه له کومې ډک ډک سلامونه. روجان زمون ټول دولت او د افغانستان چارواکو د زمو خبر دی چې د پاکستان نه توپونه راځي. پاک ساکي ملک ویني او کورنر نه ویجان لوک چپاوي کړل، مالونه نه مړه کړل، ګونه دمانې مړه کړل، دیوالونه یې ورلاندې کړل. مجبور چې موږ وژنې، موږ مجبور چې موږ په ولسوالۍ باندې مورتو، موږ په دولت مورتو، موږ په پارلمان مورتو. ځکه زموږ هم نه کوي د پاکستان نه بځیر اخیستی په توپونه باندې ولي پاک ساکي ملک له کورنه نه پاتې کړل، مالونه نه مړه کړل. الله دې وکړي چې موږ په دې خبره باندې غور وشو. که چېرته غور ونه شي زموږ ډېر سخت به ډېر د تکلیف او د زحمت سره مخامخ شو. وسلام.
السلام علیکم. اب عباس د بلوچستان څخه دا پیغام ته پیژم و ټول افغانانو ته مې دا توصیه ده چې تاسې بیرغونه مه سوځوئ. د هر ملک بیرغ کوي، بیرغ یو ګز فکر، دوه ګزه فکر په تاسې ور واچوئ. په دې باندې هېڅ څه نه کېږي، نه چاته تاوان رسېږي، نه ګټه رسېږي. خو زموږ مظلومه افغانانو ته دا تاوان رسېږي. تاسې وګورئ په تېر کال په دوبي کې د بیرغ له سببه زه تجارانو ته څونه تاوانونه ورسېدلو. انګورې وراستو سلو، خټکې وراستو سلو، دا د یو ګز فکر د سوځلو دا نتیجه وه. نو زما و ټولو افغانانو ته دا توصیه ده، تاسې بیرغونه مه سوځوئ. په بیرغ باندې نه سوځوئ، د نه انقلاب راځي. دا چې کچم ده، دا چې څه خلک سره پارول کېږي او مسلمانانو ته تاوان رسېږي. نو دا د تاوان ګناه به بیا الله تعالی ستاسې په غاړه باندې واړي، ځکه تاسې دا د تاوان تاسو ورورسوه. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه منصور دننهر ولایت نه تاسو ته پیغام پریږدم. روسیې چې په اوکرین کې لږ زره مداخله وکړه، یو ویشتمه پیړۍ دی او دوه ویشتمه پیړۍ دی او امریکا لګیا اوس پاکستان مستقیم افغانستان کې توپونه او نور مداخلې کوي، ولې هغې باندې غږ نه کوي؟ سره چې امنیتي تړون دوی سره لاسلیک کړی دی، باید دا پوښتنه وکړي دا څنګه امنیتي دفاعي تړون ته لاسلیک کړو؟ مستقیما او ننګرهار کې او کونړ کې او نورو ولایتونو کې مداخله کوي او امریکا بیا غلې ده. السلام.
سلام علیکم. زه زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ تماس نیسم. کومه 14 سی په پاکستان کې شوې ده، هغه پاکستان په خپله پلان کړی ده، غواړي چې د نړۍ په سترګو کې خاورې ور واچوي او له تروریزم ځان صفا کړي. وسلام.
کولی ولسوالۍ شیر علي احمدزی زنګ وهم. پاکستان مرتد پوځ د افغانستان خاوره بې رحمانه توګه باندې په غټو مرمیو باندې وویستله. آیا اشرف غني غوږونه دي، کاڼه دي، غږ دي خراب ده، ذهن دي خراب ده؟ که د افغانستان په خاوره باندې د پاکستان لخوا درون ارغال ده، باید متوجه اوسېږي که نه زه امریکا ته تم لاړ شه. وسلام.
السلام علیکم. زه د زابل د خاک افغان ولسوالۍ تاسو سره تماس کې یم. زه د اشرف غني چې دا خواهش لرم چې دا تروریزم چې پاکستان کې روزه کېږي نو چې پاکستان باندې خپله پړه اچوي. وسلام.
هلو السلام علیکم بعد سلام ازادي راډیو ته ما پیغام دا دی دا کوم بریدونه چې په کونړ کې پر پاکستان د خاصه پر د عامو مظلوم افغانانو باندې د پاکستان د خاصه راکټونه وشتل کیږي باید افغان دولت د دې سخت مخالفت وشي او د پاکستان پر ضد باندې نړیوالو ته شکایت وکړي. پاکستان دا پاکستان کې موږ ډېر وخت تیر کړی دي, شل کاله مې تیر کړی دي. پاکستان دا پالیسي ده, موږ د پاکستان په پالیسیو پوهېږو. پاکستان دا کار کوي, پاکستان چې خپل په ملک په خپله بریدونه کوي چې پر ده باندې د نړیوالو فشار باندې راشي, هغه نړیوال پاکستان ته توجه کوي چې په دې کې دی په نړۍ کې تروریزم خپروي. پاکستان خپله باره په ځان کې پر داسې ځای باندې بریدونه کوي چې هغه دی خپل د پاکستانیان نه بولي, هغه بې ځایه خلک د پاکستان په ځای کې نه بولي, نو په هغه ځای کې پاکستان په خپله بریدونه کوي.
دوستانو ستاسو نظرونه او اندیښنې مو واورېدلې. په همدې اړه تېر ورځ د افغانستان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په غبرګون کې ویلي وو
له بده مرغه د کرښې دواړو خواو ته کړکېچ زیات شوی چې له امله یې خلک اندېښمن دي. موږ د ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي یو, خو افغان امنیتي ځواکونه حق لري چې د خپلې خاورې دفاع لپاره اقدام وکړي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله و دغه راز می د افغانستان د دفاع وزارت لویان جنرال دولت وزیری سره په همدې اړه خبرې وکړې, او په سر کې می د کونړ ولایت د اوسنی وضعیت په اړه پوښتنه ترې وکړه.
اصل ازي خبره ده چې د تیرې ورځې رئیس الته اندښتونه کم شوې دي یا په ځینو ساحو کې بیخي بند شوې دي. د افغانستان دولت و حکومت دفاع وزارت کاملا په جریان کې دی, ډیپلوماتیکي حالې ظالم ډېرې ګړندۍ دي. د پاکستان سفیر هم بهرنیو چارو وزارت سره غوښتل شوی او هغوی سره هم خبرې شوي دي. په دوه جانبه او درې جانبه کې غونډو کې هغې باندې هم خبرې شوي دي, نو انشاءالله دا مسله په جدي توګه پیګیری کیږي او حل کیږي. دا حملات یا د توپچي انداختونه د پاکستان لخوا نه چې کیږي زموږ لخوا نه کاملا په دې باندې موږ خپل تشویش ښودلی دی. که دوام ورکړي دا د پاکستان په ګټه نه ده, د پاکستان د حکومت په ګټه نه ده. د افغانستان خلک کولای شي چې د خپل هیواد نه په هر شکل چې وي د دفاع او د خپل هیواد محافظت همي توان لري, همي صلاحیت لري, همي قدرت لري.
جناب صاحب اوس خبره ده چې اکثر خلکو یا اکثر زموږ اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه راستي دوی غواړي چې ولی افغانستان هم ورته عمل نه کوي, بل مثال عمل ولی نه کوي کله چې پاکستان یو بهانه لټي بیا په بهانه باندې په افغانستان باندې سلګونه توغندي راکټونه لګي. نو تاسو تفکر کوئ چې په داسې شرایطو کې داسې یو بل مثال اقدام ته ضرورت دی؟
پاکستان د انزوا خواته لاړه. پاکستان باندې نړیوال فشارونه دي, پاکستان کې تروریستي مرکزونه دي, تروریستان هلته پټ دي. پاکستان غواړي چې په دې باندې د نړیوالو توجه بل خواته واړي. افغانستان حکومت دولت او دفاع وزارت په ډیر حوصله باندې د پاکستان سره کوښښ کوي چې خبره دې ته ونه رسیږي چې سبا ته به پاکستان په دې باندې پښیمانه وي چې جګړه د پاکستان په ګټه نه ده. څومره چې افغانستان په ګټه نه ده, همدومره د پاکستان په ګټه نه ده. نو د پاکستان هیواد باید په دې حق باندې فکر وکړي, داسې یو کار ته لاس وانه چې په راتلونکي کې پښیمانه وي. موږ ټولو لارو چارو باندې غور کوو, ګورو. زموږ د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه ورکړې ده, د پاکستان سفیر زغښتې ده, د ناتو غړي هیوادونه, د امریکا متحده ایالات نړیوال هیوادونه ټول په جریان کې دي, په دې مسله باندې غور کوي. او پاکستان باید خپل عملیات ودري بدون د قید او شرط.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و په دې هله چې داستونزي لوینی تویدنې پرته حل سي ورته تاسو نور راغلو پیغامونه ته چې پر بیلابیل مسایلو راستولې دي.
السلام علیکم, زه سراج الدین يم د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالینا. زمونږ د ازادۍ رادیو او د حکومت نه دا خوښته چې زمونږ ته مکتب او روغتونونه دا محل روډونه هیڅ نشته زمونږ ته جوړ کی. السلام علیکم.
جون رحمت یم د کندهار څخه سره په تماس کې مروره. دا زموږ وروره یو ځکه کوم در دغه شروالي په د کندهار ورسوي موږ هم د کوودامي وای ور دغه شکا پر دروازه تاسو راځي وروره دغه سړک چې وګوري خو څوک پکې تیرېدل نه شي.
دغه ځخ کورو صادق رښتین صاحب ته مو څوره دغه شکایت وړاندې کړی دی. د نړۍ رسول لیدر دغه لوبو چارواکو په دې چې دا ورور موږ ته نو په تکلیف پر دغه لارې نه ستوري ده لای کاش تر ته دې سړک باندې پرام سړک باندې ور خښتیا چې وې دې زړه دې می ټان خپل دې نه ته دکاندارانه پرې ستوري دې ګرد سړک د خلکو خراب کړی دی. ور دغه موږ را ورسوي دا ورور موږ ډیر په ځای ډیر په تکلیف یو دا ورور دغه موږ را ورسوي خدای مزه مخم شس.
الو سلام علیکم. زه رحمت الله د غزې ولایت څخه راغیم چې اوس پهلن د کندهار کابل لوی لار د سازي په سیمه کې د حسن کاری د لارې د خاطر ولاړ یو. لارې بند دي، دولت لارې نه جوړوي، پلونه خراب دي، مریضان جوړ د ګار د مسلمانان د لې ولاړ دي، خلک په تکلیف او په زحمت دي. دولت باید لار جوړه کړي، باید دولت باید پل تکونه شای مای جوړ کړي. وسلام ډیر مننه ده د رادیو نه.
زه چې د کله د زابل ولایت شتپاړي په پاله یو جلګه خبره کوم. ما هله غوښتنه دا غواړم چې ما زغ پر اړوند مسلمانو پر ولا کوي نو وطن جلګه کوي شتپاولو سالي وطن کوتي جلګه کرامه حاصل څنګه یې سکري دې زموږ وطن دا چې کلینه کې شای مای نه لري. نو ما هله دا غواړم چې ما غوښتنه در اړوند مسلمانو پر ولا کوي او موږ په وطن کې نه چې موږ څنګه شي او موږ د وطن خلکو اجازه ورکړل چې موږ په وطن کې چې موږ راته جوړ کړي حتی یو صفه خانه لا هم نشته. نو نور مو وخت نه سم. السلام
علیکم. السلام علیکم. شوکت الله نه قرابا د ولسوالۍ نه په تماس کې ما دلته قرابا ولسوالۍ کې د یو کلینیک ته چې واشه مریض ورولې بيخي زغه پښتنه مختنه نه کوي چې ما ته قرار تلویزیون او تناسي او دا کې د صحت امینه دا غوښتنه لرم د ازادي د راتلو طرفه چې دې پښتنه اتمنو شي چې مریض ورولې چې واشه ته فشار او هغه وګړه دا په تعقل ګول لټوال د قرار تلویزیون او طبيغه نه ډاکټران ناشتي زه ته خواهش کوم چې دې پښتنه وکي. والسلام.
زمیداری در فساد ولسوالی سے خبر کو مشہور ولسوالی کی اوقات بندی و دروغ ولسوالی تو عبور تھی در کندار بر چوری بیج دعوت رکھی.
سلام علیکم. زد میوان ولسوالی سے خبر کو ما په میوان ولسوالی کی دا محلی پولیس ډیر جات جلم کی د متوانان سے خو پیسی آسی. السلام علیکم. د لوکل چاروات خبر ورس. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. دغری پدا کندار د پنجوائی ولسوالی ته خبرې کوم. د پنجوائی ولسوالی ټوله در دولت تر حاکمیت لاندې دی او دلته کوکنار دولتي کسانو کرنې دي، ډېرې دولتي کسان دي کرنې دي او مرکز دیده دی په خوب اخته دی، مرکز مالیت انتظار کوي. دا ټوله فساد ولی دا نو ورکیږي. دغه پنجوائی ولسوالی د دولت تر حاکمیت لاندې ده او ډېر ځوانان په نشو اخته دي. ټوله مرکز باید دې ته توجه وکړي چې هغه لوړ پوړي چارواکي پنجوائی ولسوالی کې نه طالبان شته، یوسف نه شته، بیا هم دلته کوکنار ټوله کښت کوکنار کرل شوی دی او دولت نارې وی چې زه کوکنار د جنگ سي ولسمشرم دا نارې وی چې موږ کوکنار کول غواړو د طالبان په سیمه کې دونه نه کړل کیږي لکه په دا دولت په سیمه کې چې دا ټوله دلته دولتي کسان یې مالیه ټولي په ځدی مرمۍ مټرانې کې ګرځي او ټوله په صاحب دوه کسانو جوړ کړی دی. د دولت دونه ویده دی یواري مشران وته کی هغه که څه هم لشکار وکي درخارې په سات ډیر وی. پنجوائی ولسوالۍ کې تعلیم دونه نستا، مکتبونه دونه نستا، په سات ډیر دی انجینر مکتبونه نستا، بل کار دولت هیڅ کار نه دی ورته کړی. ما ډېر د ازادي راډیو څخه مننه ده چې دا غرض ما پیغام خامخا نشر.
السلام علیکم. ز شکستان زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته درځم. ما د لورو په دولت کې څو وخت څخه دا ورته ده چې د افغانستان کوم پاسپورتونه چې دي دا په ډېر ځان سره خلکو ته رسیږي، په ډېر ځان سره رسیږي. هلته په مخدرات کې په کابل کې ډېر زیات ځان قوت دي. نو که چیرې دغه مشکل راپسې
یو عاجل مریض د پاره کچیر مو یو پاسپورت خوړو نو هغه په ډیر په تقریبا په یو میاشت یا څلور شپې کې هغه پاسپورت دا خپل شخص و لا رسیدي نو کچیر دا مشکل موږ په سي ډیر د مؤمنان
د دې استاسو ځخ مخ پور کړ او ستونز مو واره د هله د چې مسؤلینو هم اوریدل وی او ژر تجربه په دې برخه کې اقدام وسی نور پیغامونه هم ستخو وخت مو هم دومره و نور به پراتلون کو خبرونه کې سره وورو د ازاتې رادیو د پیغام سپټون کې د کشمیر در سره ولي کې او بیا هم مشت زنګ و هي خپل ستونز سره شریک کی ازادي رادیو تر چارواکو رسوي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سره
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را و هي په افغانستان کې د پیغام سپټون کې ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
سلام.